السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي ز اکرم الله اکرم او رامین کاکړمو په دې نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوو او ري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو او څار بنسټونو او مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشري ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه د سولې په مسایلو کې او ري چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ورچې احمد تکل وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه په ننګرهار کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن ټوکیو ته ورسید د سولې ولسی حرکت وای دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بیلابیل ولایتونو ته ځي او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د پوینا پر د هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي بشپړ خبرونه په ننګرهار کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن د جاپان پلازمینې ټوکیو ته ورسید هغه لوتکه چې د ناکامورا تابوت په کې وو ټوکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې کېناسته چې د ناکامورا میرمن او مشره لور چې د پویار په جوړو شویو رسمي مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم په کې وې ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له پنځو نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې د سبات او همپالنې د ټیم پلویانو په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی وبللې مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل د نننیو مظاهرو ګډونوالو وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخت دوام وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاکه او ناپاکه رایې سره جلا نه کړي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دواړو ټیمونو په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې د دوی انتخاباتي کمپاین د پلان پر بنسټ ولاړ و نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومی په ګډون یو شمیر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد یو شمیر ولایتونو ته ځي د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویل دا لړۍ له هلمند د پیلېږي او په هلمند کې به پای ته رسیږي
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي وروسته بادغیس هرات نیمروز پرا هلمند کندهار بیا تر کابل بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غزول کیږي
خغلی وطن دوست زیاته کړی چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ او چتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه به د اوربند او سولې غوښتنه وشي د سولې د ولسی حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمند تر کابل او له هغه ځای تر بلخ پورې بلای مزل وکړ لازادې رادیو خبرونه اوري ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د پوینا پر د هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي ښاغلی روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه څو میلیارد ډالره احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي
این لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای
د بودیجې د لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي هله منیو چې درانه استازي به د بودیجې د سګنی کال د سلواغې د میاشتې تر نیمایي پورې بیرته موږ ته وسپاري د 1999 کال د بودیجې طرحه داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته سخت کړېدلی روحانی ویل چې سګنی بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره کمه اتکا شوې ده د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن سلګونه کسانو د دوهمې ورځې لپاره د روسیې او بیلاروس د نږدېوالي پر ضد لاریون وکړ. دا په داسې حال کې دا چې د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې د یوې اتحادیې پر جوړولو موافقه کړې. معترضانو چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو خطر یې پر ځان منلی و، د خپلواکۍ او ژوندۍ د یوې بیلاروس شعارونه ورکول. که څه هم د نننی لاریون د ګډونوالو شمیر په پیل کې کم و، خو په پرونی مجاز لاریون کې بیا سلګونه کسان د مینسک په بیلابیلو برخو کې لاریون وکړ. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل بیلاروسیال الکساندر لوکاشنکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې اتحادیې د جوړېدو د موافقې د شلمې کلیزې په ورځ په بندري ښار سوچي کې غونډه وکړه. مینسک په اقتصادي برخه کې تر ډیره د مسکو پر ارزانه تیلو او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت سبسیدیو متکی دی، او د هنګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره نن ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو څخه به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شویو راپورونو کې راغلي وو چې یولس کسان نیول شوي او یوه تومانچه او ځینې نورې کوچنۍ وسلې له هغو څخه ترلاسه شوي وې.
د موګل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. کغواړي دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ. پاتمو دا www.azadiradio.com. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له اساسو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. که څوم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض وتل، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس دغه غونډې ته وویل
د دین ناس نه ورسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنه وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به
د کابل ککړه هوا نه واز دا چې کابل خاریان اندیښمن کړي، بلکې ناروغي هم ډېری کړي دي.
محمد هم د شفاخانه خاطر مرزي سلفا تاثیر اولدی او دوام گرفتم. یک هفته میشه که ما از ماکس د بینیم بیرون میبرایم، باز هم گلون ما گرفتگی می باشه دیگه او
په ختیز ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخ په وړاندې د مبارزې فایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې لدی ورسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې له پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دو میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي، او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت په پراج منتیا به ان شاء الله دا پلان عملي کوو.
د سیمې پر راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. یو وار بیا هرکلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له اساسو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړه او د اعتراض په ډول له غونډې وتل. بلخوا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې دې اشر تر شره اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ستونزو د حل په هدف له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د نوماندانو له استازو، د سار له ملي او نړیوالو بنسټونو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره معلوماتي غونډه جوړه کړې وه. د کمیسیون ډیری معلومات په درې لکو رایو راڅرخېدل چې د ټاکنو کمیسیون او عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم ترمنځ پرې جنجال دی. د ټاکنو کمیسیون غړي محمد حنیف دانشار وویل درې لکه رایې چې د ښاغلي عبدالله عبدالله ټیمې باطلې بولي معتبرې دي. که څه هم نوموړي کم حقوقي موادو ته اشاره وکړه، خو ویل چې په دغو رایو کې 1,200 رایو فني ستونزې درلودې، خو دا رایې واقعي او بایومټریکي معلومات لري. خو د کمیسیون له لوري ورکړل شویو معلوماتو د عبدالله الله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم قناعت ترلاسه نه شو کړای او د غونډې په پایله کې کمیسون په درغلی تورن او له غونډې ووتل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی په غونډه کې وویل
شما تصمیم نه
غوي، تاسو تصمیم نه لرئ چې ټاکنې وکړئ، تاسو تصمیم لرئ چې تقلب په چوکۍ کې نوی او فکر کوم دا به ډېر سخت وي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم استازی داود سلطان زوی په ټاکنو کمیسون د دې لامل نیوکه وکړه چې د قانون پر ځای مصلحت مخه کړي او د ټاکنو پایلې نه اعلانوي.
از کمیسون او حکومت میخوایم چې
سره غوایي له کمیسون او حکومت نه غواړو چې د ولایتونو د رایو برخلیک وټاکي. افغانانو په ټاکنو کې ګډون کړي، نه باید هر ورځ د ټاکنیزو ټیمونو فرمایشونه ومنو. د ټاکنو د پایلو ځان د خلکو د وخت زیاده
زیای وخت مردم است.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د هیڅ حضور او ضرورت نه تسلیمیږي او ډیر ژر به د ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستانی د غونډې په پای کې وویل
د دین ناستې نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکوو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې په غونډه کې ګډون کړی و د غونډې په څرنګوالي نیوکه وکړه.
ډیری معلوماتي غونډه وکړه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسو د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. اما هغه چې کمیسون په خپل فارمټ کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو معترضینو ته ډېر فرصت برابر نه شو چې هغوی خپلې خبرې مطرح کړي. کمیسون بېرته په د قانون چوکاټ کې هغه څه چې مثلا پرېکړه کړې هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تېر میزان میاشتې په شپږمه وسول، خو له دوه نیمو میاشتو تېرېدو سره سره یې اوس هم پایلې نه دي اعلان شوې.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، له انتخاباتي جنجالونو ورآخوا د سولې د مذاکراتو په لور په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړاو بولي، خو طالبان یې د تیرو پړاوونو دوام ګڼي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته اشاره وایي چې دا ځل به خبرې ښې پایلې ولري. احسان آریان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوی مذاکرات نوې پړاو بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په خوانی خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې او په قطر کې د روانو خبرو نوی پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
د خبرو پخوانی پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات نه شوه، او بیا بحثونه د خبرو د نوي پړاو په اړه وشوه، ځکه موږ د مذاکراتو نوي پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلزاد او د طالب پلاوي ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې څه موده وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري.
طالبان
د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر له مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري، خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. دلته په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت یو وار بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت د ځل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نه ورغلي. د دې حرکت غړي وایي دا ځل به د غربان په اړه د بیلابیلو ولایتونو د خلکو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دای راکوي.
اوربند غواړو د افغانستان ولس اوربند غواړي او پورن اوربند غواړي.
تر هر لبس ورسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډې او ناستې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دوه غړو د هلمند اوسیدونکي حاجي محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکي ناصر ول د ټولو غاړو غواړو چې د دوی د ژغ بدرګه کړي اول اوربند وکړي ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره سرکښینی.
موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو د دې لپاره چې په خبرو کې ځان هم لمنځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وژنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو. موږ به دنیا خبرو تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسی حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړئ. موږ اوربند غواړو. موږ افغانان جنگ نه ستړي شوي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبه په ورځ بیا پیل شوې. خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي به دا ځل د سپین رنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته ولاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نور غړو د رسنیو سره په خبرو کې ول د جنگ څخه ستړي دي، باید اوربند وسي. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکیانو په زیان وبلله او د سمدستي درېدل غوښتنه وکړه.
زاجي وزیرکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول غو ضرور ضرور بنوالو ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر سره شوي دي جنګونه او ډېر مړه شو ډېر شهیدان شو بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی افغانستان دی طالبان دی دغه مخلوق چې دغه چا پر اړه نه لري دا ولس چې ملګري دغه مسؤلیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت باغلان ولسوالۍ خوست او قیرې قلعه خوش ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شدیم به خیصر تاثر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې ترې خونړی چاودنه ورسته چې ګڼ شمېر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او د غزه بیا په لوڅ پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې د ډلو ډلو خلکو لخوا شغل اسوسو. کته هم د سولې د حرکت په خواني غشتري چې د جګړې درېدل او د سولې پړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دی منل سوی. خو د دې تازه غشتونو پړه د جګړې ټول غاړو لدی جګړې طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم په کابل کې د هوا ککړتیا نه یوازې دا چې کابل خاریان اندیښمن کړي بلکې په دې خار کې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه خار کې د هوا ککړتیا تنفسي د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغې ستونزې د کمولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
شما رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، صدا چه بکرد؟ شما نمری داخله بود تو خواهد.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا له امله پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
واردګي هوا
محمد جان چې د تنفسي ستونزو له امله د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وای د سالانډۍ او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضي سلفه تاثیر اولدګي هوا
زه د سابنده او ټوخي د ستونزو لامل بل تر غلایم هوا ډیر ککړه شوې ده سره لدی چې له ماسک څخه استفاده کوم خو سابنده او ټوخی مې شوې نه دی سامي بيخي بند ده
د برېښنا کمواله د ډبرو د سکرو کارول د کورونو د تودول لپاره د لرګي او پلاستیکونو سوځول د خار حمامونه د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل خار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل خار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي خو کابل خاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي د بې کیفیت موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي د کابل خار اوسیدونکي رحیم وایي
څک زغل څنګه کلاس برق او غوز کده ارزانتر تمام میشه مردم
د ډبروس کارول برېښنا او غاز څخه ارزانه لويږي کڅه هم وي ګچ د هوا د ککړتیا لامل ګرځي خو مجبور یو ځکه د سون نور مواد ګراندي
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ غنی وای په دې ورستیو کې د هوا د ککړتیا لامل د ناروغانو شمیر زیات شوی دی د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی رادیو ته وویل
تنګی نفس بشه تحریک او تخریش
لنمحل تاثیرات د سا بندیدل د غوغو ستون د تنفسي سیستم تخریش او وګدمحل تاثیرات وګد سا بندي د سیګي د بندیدو مزمن مرزونه برانشیت د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د ست لامل هم کیږي
سربیره پر دې د کابل خاروالۍ ویان د نرګس محمد وای د روان کال لپیل راهیسې تر اوسه د 1325 لوړ پوړو ودانیو حمامونو رستورانونو روغتونونو او د هستوګنې د خارګوټو د سون سیستمونو ارزولي او یو شمیر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوې هم دي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
لا ازادي راډیو نه د شپږو بجو خبری مجلې ته غوږیاس د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ونمانځله د دې وزارت موین محمد رسول باوري وایي د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره تر اوسه د پام وړ کارونه نه دي شوي په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل یو استول شوی پیغام کې اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښته چې د هنر پر وړاندې ټولي پرتې ستونزې مشخصې کړي تر څو ورته رسیدنه وشي خاطر پردیس له نورو جزئیات سره
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونزو او لوړو ژورو ډک سفر دلته د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د هنر برخې مسولین وای په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او وس اړتیا ده چې د هنر د ښکېدو لپاره جدي اقدامات وشي د دې وزارت موین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل
د غجشن د ټولو نخوالو سره بیا هم ون منزل شو خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلې چې د هنر څخه په ټوله معنا منځنه وکړو
یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر لاره که هغه د سینما هنر وي که نقاشي وي او یا هم د داستانون لیکل وي هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نو ورکول کیږي په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوی پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې را برسېره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي د ولسمشر د استول شوی پیغام یو برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوی یاست باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه
منځ ته راوړي د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر په خانیو سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي خو سکهل دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او په خاط څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نو نیول شوی خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
نو سم ورزو د کونړ لپلور په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپۍ او د چلخت په وړاندې د مبارزې پای د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې لدی ورسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپۍ سره دفتر ته ولاړ شي
دوی وای خلکو ته دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې له خپلو کورونو جیبونو او کاروبار څخه پاکستانی روپۍ ختم کړي، او کله هغه وروسته چا سره بیا هم پیدا شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل رهلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستانی وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي، کالدار به دولتي کیږي او هغه ته به سزا ورکول کیږي.
پر اتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي، او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت پراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپل خاوره کې په خپل جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بیخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې عمل ترسره کوي هغوی به د قانون منګلو ته سپار.
خلک وایي ستونزه خپله دولتي مامورینو کې ده، کله چې معاشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغانۍ پر کالدارو بدلوي. عبیدالله وایي
ډیر وخت خوشی چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغانۍ زمونږ ملي هویت دی، خو هغه خلک چې دا پریکړه کوي، خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغانۍ تاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دا پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه د قید دوی خپل جوبونه د کالدارو نډک دي چارواکي دي چې ماشو نخلی په افغانۍ او چې مازیګر راوځي بس داری کې کالداري کړي.
خو د کونړ والی وویل لدی ورسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې کالداري جب کې وګرځوي او یا هم کالدارو سره دفترونو ته راشي.
دوایرو ته راځي که ملکی کسان راځي دوایرو ته په جوب کې کالدار کښوای نشي، افغانۍ باید وي. ترانسپورټ کې د کالدارو چلند بند ده، نور په کونړ کې د کالدارو د چلند جواز نشته.
خلک وایي پخوا هم حکومتي مسؤلینو دې ته ورته ډېرې پریکړې کړي خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسؤلین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستانی کلدارې قیمت د افغاني بانک نوټونو او بهرنی واسارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو د پاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلخت بس وایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سم او سم د سیمی پلور د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لای هوړاندې کړ چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی نن په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه بوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد سالی ناوري.
د نوي 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل
مبنای بودیجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرحه سوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو پر وړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نورو اقداماتو له کبله سخت ځپل سوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلی چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللې دي. راپورونه وایي چې ولسمشر روحانی د راتلونکي لمریز کال لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې پیشنهاد کړی چې د روان کال د بودیجې په نسبت 40% زیاتوالی پکې ښکاري. ولسمشر حسن روحانی وکیلانو ته بخپلو خبرو کې لروسی څخه د 50 میلیارډ ډالر پارزښت د پور اخیستو یادونه هم وکړه چې راپورونه وایي په دې اړه مذاکره په ورستیو پړاوونو کې دي. ایران وایي په 2015 میلادي کال کې تهران ته د مسکو لخوا د 50 میلیارډ ډالر پارزښت د پور ورکولو ژمنه شوې وه. مسکو تیر میاشت ویلي و چې تهران پر دې سربیره د انرژي او نورو اساسي پروژو لپاره د 2 میلیارډ ډالر پارزښت د اضافي پور وغوښتنه هم ورڅخه کړې ده.
زموږ غلازه دی رادیو نو ورېدر نو دوستانو د همدې ریپورت پاوریدل سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم پاتې رسیږي. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې او 10 دقیقې شوې.